پروگرام فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ز فريده سيال د ديوني د ځوان فکر په پروگرام کې ستاسو قربانې د دیونی په پروګرام کې د خبريالانو پرشته ستونزې در سره خبري اترې لرو. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سي پي جي نن ویلي چې په پاکستان کې افغان خبريالان د دندې او قانوني اسنادو نه درلودو لوګي د بند کېدو او نورو رواني ستونزو له ګواښ سره مخامخ دي. ځینې افغان خبريالان چې په پاکستان کې دي دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړي دي چې دغه ستونزې اوس مهال په پاکستان کې شته دي او دوی په دې هیواد کې په بې برخلیک حالت کې ژوند تیروي او رنځيږي. بلخوا بیا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ او بنسټ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه پیولیک کې د افغان خبريالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان چې مرکز په جرمني کې دی له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغان خبريالانو د ستونزو حل او په افغانستان کې د بیان ازادۍ دفاع ته لاس پکار شي. د سازمان پیولي کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان ازادۍ او آزاد خبريالان سخت ځپل شوي دي. نن به په همدې موضوع تمکیګو په همدې موضوع خبريالان د افغانستان او پاکستان او همدارنګ د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند هم راغوښتي ده چې موږ سره به په خبرونه کې په دې موضوعاتو باندې بحث کوي. د خبرونې میلمانه مو لکه څنګه چې ویلې په افغانستان کې په جرمني کې میشت د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویاند او د بورډ غړي حسینه شیرزاد په پاکستان کې میشت افغان خبريال میرویس خان زازی په بریتانیا کې میشت افغان خبريال خاطره صفای او همدارنګه ان افغانستان هم د ګردیز غږ راډیو پوښنه مسؤل عبدالرشید جلالزی په خبرونه کې سره ملمانه دي. جلالزی په پایلې کې به تاسو ته راشو د ستونزې کې تاسو راته وایي د سازمانونو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې نه کوړتي شو تاسو راته وایي تاسو په افغانستان کې از خبريال است کار کوي څنګه د وضعیت؟
سلام به شما، سلام به مهمانان و به تمام شنونده عزیز رادیو آزادی. خیلی زیاد تشکر. در رابطه با مشکلات خبرنگارا بگویم که متاسفانه خصوصا رسانه هایی که در محلات نشاط میکردن در ولایات بودند توجه از طرف نهادهای حامی خبرنگارا هیچ صورت نگرفته و اگر ما متوجه باشیم زیادتر اوقات وقت حمایت از رسانه ها میآید، زیادتر رسانه‌هایی که در مرکز یا در کابل نشاط می‌کردند توجه زیاد بر آنها صورت می‌گرفت. کارمندایی که در ولایات بودند در رسانه‌ها کار می‌کردند بیشتر اوقات حتی کارت نهادهای خبرنگارا را به دست نآوردند، چون زیاد تاکید اون نهادها به مرکز بود و فوکسشان زیاد به اونجا بود. در مجموع خبرنگارایی که از ولایات مثلا به پاکستان رفتند یا به ایران رفتند ما همیشه همراهشان در تماس هستیم، در اونجا هم در بی‌سرنوشتی به سر میبرند. او کسای حتی رادیوهایی که در اینجا خصوصا در ولایت پکتیا رادیویی که فعال بود رادیوها غیر فعال شد و خبرنگارای او رسانه ها تمامشان به سرنوشت ماندند. اکنون تعداد زیادی از این خبرنگارا به وظیفه هستند و در تلاشی هستند که باید حداقل نفقه فامیل خود پیدا بکنند و او کسایی که خارج رفتند یا مسئولین یا مسئولین رسانه ها بود و کسایی که در خارج هستند اکنون یا جرمنی یا هر کشور دیگه ای که رفته او کسا بار بکنید که حتی تماس های از کارمندای رسانه را جواب نمیده. دیگه در مجموع ما اگر میبینیم خصوصا کارمندای محلی رسانه ها
که پدیر را توایی چه اوس مال تاسی مال تاسی پا گردیست که اطلاعات رسرسی چنگه در طالبان همکاری که کنی که او دغه راپورونه و خبرونه چې موږ په دې وروستیو کې لرو چې خبريالان نیول کیږي یا دوی ځپل کیږي دا څومره دي په پکتیا کې؟
خوشبختانه که پکتیا یکی از ولایت هایی است که ما شاهد کم دستگیری خبرنگارا هستیم. چند موضوع محدود که پیش آمد در روزهای اول و یادم روزهای بعدی دو یا سه مورد بوده، از اون بیشتر نبوده. موضوع دسترسی به اطلاعات هم یک متاسفانه بگیم که تعدادی که رئیس هایی که در ادارات آمده یا هم سخنگوی نداره و ادارات یا هم زیاد امو بخشی که باید اطلاعات شریک بکنند و کارمند اونجا نیستند. و موضوعی که شریک میشه با رسانه ها یک کمی با تاخیر، مثلا در قبل که بود در دوران جمهوریت بیشتر اوقات وقتی به یک مسئول زنگ میزدیم او مسئول امو لحظه کش میکرد که موضوع رو شریک بکنه، اما اکنون اطلاعات شریک میشه بند نیست، اما کم محدودیت و در پهلوی از او تأخیر است، وقت زیاد میگیرند، مثلا یا مو بخش معلومات چه داشتن می باشند یا مثلا معلومات کافی در دستشون قرار نگرفته می باشد. این موضوعات است که یک کم معلومات دیرتر برای رسانه ها شریک می کنند.
جلال زیب کدام را تو وی اوز مال چکلی و خبریال صحیح تزدی ریپورتر زی حقوی سر در طالبان و برخورد سنگده؟
بله، از روزای اول تا اکنون تغییرات مثبت آمده و در مجموع اگر ما ببینیم محدودیت ها درست که آمده از سوی رسانه ها، حتی رسانه ها خود مسئولین رسانه ها این کار انجام دادن که باید محدودیت باشد، در پهلوی از او حال خبرنگار خودش اندازه خود فهمیده که من تا چی حد من میتونم معلومات شریک بکنم، تا چی حد من میتونم موضوعات شریک بکنم و این خود خبرنگار و همکاری مسئولین امارت در این بخش بیشتر از خوب است، حتی کوشش میکنن در ساعاتی که مثلا دوردست بوده و خبرنگار حتی در اونجا نرفته مثلا در دوران جمهوریت، حالا زمینه را برشان مساعد میکنن تا در ولسوالی ها بروند و معلومات و اطلاعاتی که در اونجا هست او را شریع بخونه همراه رسانه ها و میخواین که باید نشر شوه، همکاری بیشتر از اکنون.
مننه تاسو به بیرته راوګرځو په دې به هم درنه وپوښتو چې په ولایتونو کې او په ځنګړ ډول پکتیا کې چې خزینه کارکونکي پر رسنیو کې دوی وستکی د بروسه تاسو ته راشو د بدن وپوښتو زموږ بل ملمنه میرمن شیرزاد هم وصل شوې ده، کته سره ته وي استاسي سازمان یو لیک د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش تاسو ته ولې او پکې وختنه کړي و چې باید په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او هم درنګ د رسنیو د ازادۍ لپاره دوی لاس په کار شو چلته په ازادۍ باندې او پرسنۍ باندې محدودیتونه ډیر دي، تاسې د دې لپاره له خبریالانو سره خبرې اترې کړې وي که هلته مو د رسنۍ او د مسؤلینو سره خبرې اترې کړې وي؟
سلامونه تاسو ته او په خبرونې کې ټول ګډونوالو ته، ټول هغه کسان چې د ما غوري دا لیک تقریبا شپږ ساعتونو رسنوالو لاسلیک کړی و او دا لیک په مشوره دوی سره او نور همکارانو سره او یو تعداد نور هغه کسان چې رسنیو سره تجربه درلودله لیکل شوی و او بعد له دې نه چې دوی شپږ ساعتونه دا لیک امضا کړی دی مونږ دا لیک راواستوه. څنګه چې تاسو مو وی په دې لیک کې موږ غوښتنه کړې ده چې د خبریالانو او د بیان ازادۍ ته جدي توجه وشي، خدام غواړم ووایم چې د موږ سازمان تیر کال فعالیت پیل کړی دی او د موږ فوکس هغه خبریالان دي چې په تبعید کې دي په لومړي سر کې، او بعد له هغې نه د اطلاعاتو لاسرسی د خبریالانو وضعیت افغانستان کې، هغه شدید محدودیتونه چې افغانستان کې دي، دا ټول شیان په دغه لیک کې په مستند توګه ذکر شوي دي او ورسره یې سپارښتنه شوې ده چې څه باید وشي. نو دا لیک مونږ خپله نیویورک کې د ملګرو ملتونو سازمان ته مسپاره او د هغوی نه مغوښتنه وکړه چې دوی د غبرګون څرګنده کړي.
که په دې راته وایي تاسو مخکې د خبریال خبرې به اوریدلې وې چې له افغانستان نه موږ سره وصل ده، دوی وایي چې اوس مهال یو څه ستونزې حل شوي دي، همکاري هم ښه ده. کوم کسان چې اوس مهال په تبعید کې دي دوی سره تاسو د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي؟ که د دوی د ستونزو په اړه مور سره خبرې کړې دي دا چې دوی په نورو هیوادونو کې اوسیږي، هلته کار نشي کولی یا دوی په رسنیو کې فعالیت نشي کولی، که د افغانستان ستونزې مو پکې راخیستې دي؟
موږ په دې لیک کې دواړه ستونزو ته اشاره کړې ده. په لومړي سر کې موږ ټول خبریالان سره چې پاکستان او ایران کې دي ارتباطات لرو، او هغه خبریالان سره هم چې په افغانستان کې دي، د محدودیتونه د هغه وضعیت چې روان دي په دې اړه هم موږ پوهیږو او متواتر غږیږو. موږ یو غټ ستر ګروپ لرو د خبریالانو اعضا لرو، دوی ټول سره غږیږو. په دې لیک کې ټول موارد ته اشاره شوې ده.
په ټوله کې په دې اړه هم راته وایي اغلې شیرزاد، تاسو چې دې خبریالانو سره خبرې کولې او شپږ سوه تنو لاسلیک کړی ده، اونده ستونزه څه وه چې دوی یادونه کوله؟
عمده ستونزه هغه خبریالان ته چې د وطن نه وتلې دي، پاکستان ایران کې دي، د دوی وضعیت اقتصادي وضعیت او بیکاری او چې منتظر پاتې ول دغه وضعیت ډېر د عمده مشکلات نه وو. هغوی چې په افغانستان کې پاتې شوي دي، هغوی د شدید محدودیت سره او سانسور سره مخ دي، او د هغوی ژوند او فعالیت په ټپه درېدلی دی. که تاسو پام کړئ، زموږ ملګری جلال زای هم وویل چې اوس خبریالم پوه شوي دي چې د دوی حدود چیرته دي. دغه هغه سلف سانسورشپ یا د دوی خپل سانسورول خپل ځان دی چې خبریالان دې سره مخ دي افغانستان کې، او د دې لحاظه د دوی کار یو په یو ډول درېدلی یا بدل شوی دی، مجبور دي چې ځان سانسور کړي دوی. دغه غټ ستونزې وې چې په دې لیک کې مونږ دې ته اشاره کړې ده.
مننه. تاسو ته بیرته راوګرځو، وربشو پاکستان ته مونږ یادونه وکړه، هغه شیرزاد هم یادونه وکړه چې په پاکستان کې او ایران کې شته خبریالانو ستونزې هم په دې لیک کې راخیستې دي. د اسلام آباد نه سره افغان خبریال میرویس خان زازی هم وصل ده. زازی صاحب، تاسو هم ستړي مو، شپ خیر راغلی. تاسو راته وایي په اوس مهال په اسلام آباد کې یا په ټول کې په پاکستان کې تاسو چې څومره معلومات لري، څومره خبریالان به د کورنۍ سره اوسیږي، او د هغوی ستونزې اونده دا چې موږ دلته یادونه وکړه، دوی قانوني اسناد نه لري یا کار نه لري، د دین علاوه نورې څه ستونزې دي؟
اغلی سیال، سلامونه تاسو ته، قدرمنو ګډونکو ته، اغلی شیرزاد ته، او درنو اوریدونکو ته هیله ده چې ټول روغ جوړ اوسئ او روژه په خیر سره تیر شي. نږدې دوا کال کېږي چې دلته تر شاوخوا درې سوه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په اسلام آباد کې او په د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې میشت دي، او خپلو د کیسونو پروسس ته شپې ورځې سبا کوي. دلته عمده ستونزې یو خو دا ده چې دوی اسناد، که څه هم پاسپورټونه او ویزې لري، ولې هغه پاسپورټ ویزې چې دوی د تمدیدۍ هغه بلنه ورکړې وه او درخواست یې کړی و چې باید تمدید شي، اته میاشتې، نهه میاشتې، حتی کال پکې تیر شوی دی، ولې د چا تمدید شوی نه دي، خو تر دې چې پیسې باید ورکړي او ویزې تمدید شي. بله، تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې اقتصادي ستونزې لري. دلته د کار اجازه نه لري، کورنۍ ورسره دي، او حتی تر دې چې تاسو به خبر وئ، زموږ ګڼ شمېر همکاران دې ته اړ شول چې خپلې کوردې وپلوري تر څو کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي. دا اقتصادي ستونزې خپله خپل ذات کې رواني روحي ستونزې زیږوي، او بالاخره یو څوک چې غم شي نو نشي کولی چې هغه مصارف چې دوی باید لاړ شي تداوي وکړي، نو نشي کولی. د ویزې د نشتون ستونزه دومره جدي ده چې حتی که یو څوک بازار ته ځي یا دوی سره هر ډول ناوړه چلند هغه د حکومت لخوا کېږي یا د عامو خلکو لخوا کېږي د پاکستان، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی. په ټوله کې اقتصادي ستونزې بلا ډېر ځورونکي دي، او په دې وروستیو کې چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان چې اغلی شیرزاد هم یوه لغو غړې ده، ډېر یو نیک اقدام دا وشو چې د شپږ سوه خبریالانو د امضا په ترسره کولو سره دغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره شریک شو. هیله دا ده چې دغه لیک یو مثبت کړنه ده او مثبت لاسته راوړنه ولري.
زاسه سب قدم راته وي په پاکستان کې ځینې داسې سازمانونه شته که د هیوادونو لخوا وي، کومو هیوادونو ته چې دوی اپلای کړي، یا په ټوله کې نړیوال سازمانونه وي، د بخښنې نړیوال سازمان یا د بشر د حقونو نړیوال سازمان، دوی هیڅ مرسته نه کوي د خبریالانو سره، یا په ټوله کې هغه کسان چې د خپلو کیسونو په تمه دي؟
مرستی کوي ګڼ شمېر سازمانونه، د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون سره له یو شمېر همکارانو سره مرستې کړي دي، ولې په ټوله کې اکثرا دوی داسې پلمې وړاندې کوي چې هغه هیڅ د منلو وړ نه وي. ځینې همکاران ته دا وایي چې تاسو خو د سقوط نه مخکې کار کړی، ولې وروسته هم کار نه دی کړی، نو بنا ان تاسې د موږ د شرایطو سره برابر نه یې که چیرې هغه مرستې وي او یا که د انتقال پروسه وي. نو داسې ګڼ شمېر همکاران شته دي چې د دې خبرې په اورېدلو سره نه یوازې دا چې د بښنې نړیوال سازمان بلکې دغه نورو سازمانونو آر ایس ایف سی پی جی او دې ته ورته نور سازمانونه چې د خبریالان ملاتړ ادارې دي ځواب یې دا دی چې تاسې د سقوط نه وروسته د جمهوریت تر پرځېدو وروسته فعالیت نه دی درلودلی، نو بینان تاسې زموږ په شرایطو برابر نه یې. بله مسله دا ده چې دوی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې دي مونږ هغوی ته پام کوو او په اول قدم کې هغوی دي، خو همدغه خبریالان چې په پاکستان او په ایران نورو ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي دوی په پیل کې په همدې وعدو باندې راغوښتل شوي دي، ولی کله چې دلته راشي نو د دوی قصه هغه د تور نه خود قصه کیږي په میاشتو میاشتو حتی کال یو نیم کال په تمه پاتې کیږي.
ډېره مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. نور موضوعات به هم له تاسې واورو چې هلته نورې څه ستونزې دي. اوس به هم په برېټانیا کې میشتې خبریالې خاطره صافۍ ته ورشو. خاطره جانې کې تاسې زموږ غږ لرې، تاسې وصل شوي یاستئ. تاسې راته وایي هغه خبریالان چې له افغانستان نه راوتلي وو په دې نږدې دوه کلونو کې په اروپایي هیوادونو کې میشت شوي دي، تاسې یو لاغونه یاستئ. په برېټانیا کې افغان خبریالان څه ستونزې لري؟ فکر کوم چې د غلي خطرې اړیکه پرې شوې ده، دوی ته به روس ته ورشو. جلال زی صاحب تاسې ته ورشو. تاسې مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه یوې موضوع ته چې خبریالان په خپلو حدودو پوهیږي، او اغلی شیرزاد هم وویل چې دا یو ډول خود سانسوري ده چې خبریالان کوي. ستاسې مطلب د دې؟
بله، چې ما چند وقت پیش هم از سوی زبیلا مجاهد اعلامی نشر شد که گفتند رسانه ها باید نقاط منفی دولت اشاره نکنند، و چون وضعیت گفتند که دولت نو است و کار جریان داره و روز به روز بهبود پیدا میکنند، به همون دلیل باز رسانه ها به نقاط منفی که وجود داشته باشد طبعا کور اشاره نمیکنند و همو اندازه‌ای که گفته شده.
جلال زیسب دایی در توالی دید چه مثلا چنگ منفی نکاتو؟
خب در مجموع نقاط که چیزهایی که انتقاد باشه یا مثلا چیزهایی که باعث تخریب نظام میگم میشوه، این چیزها باید نشد نشود در مجموع.
یعنی پر طوله که خب هیچ سیواد دست درسنی و للاری دست فعالیت تا اجازه نور که چه اغیه و نظام تخریب کی که اغیه نظام دست نظام وی چه دخل که پخو خوی خودا چه دوی هدف پدی خبرو که چه دا یا دستی تاسی توازی کرد چه مثلا دا کارونه کی یا داونه کی؟
نه خیر، نه خیر، موضوع مشخص نشده که مثلا در کدام بخشا شما باید این کار نکنید، اما تنها همون چیزی که گفته شده که باعث تخریب نظام نشوه و یا مثلا حمایت از گروه های مخالف نظام نباشه، این موضوعات عمومی است در مجموع.
جلال زیسه پدې اړه مرته وای کله چې تاسو خبر خبروي یا راپور خبروي په رادیو کې یا په دینو رسنیو کې د ایډیټ لپاره داسې کله شوي دي چې هغوی چک کړی وي یا د هغوی د خوښه مسؤل راغلی وي د خبرونه یې کتلی وي چې دا د خبر شي دا د خبر نشي؟
ما خود چون در ولایت پکتیا در مرکز زندگی میکنیم و تعداد از رسانه هایی که در اینجا فعال هستند هم 6 رسانه است، در مجموع 2 رادیو رادیوهای نظامی و دولتی هستند. چندین بار نشست ها در اینجا برگزار شدم روی مسئولین امارت اسلامی، اطلاعات، فرهنگ و مثلا بخش هایی که مرتبط بودن به این موضوع. در اون نشست ها همیشه تاکید به شده که چیزهایی که مثلا در گذشته نشر میشد ممکن تغییرات آمده، مثلا از جمله موسیقی، ساهنگ از این گپا باید در مجموع بند باشه و نشر نشوه. در بخش بعدی که گفته شده راپورهایی که نشر میکنین باید راپورها قسمی باشه که باعث آزار و اذیت مردم نشوه یا مثلا نقاط منفی نباشه که مردم تحریک شوه و تا حرکت به یک اقدام بکنن، چیزهایی باشه که به نفع مردم در خوبی مردم تموم شوه و خبرهایی باشه که به نفع کشور ما تموم شوه. زیاد تاکید مسئولین هم دمی بخش هستند.
پدی برخه که اوس مال چه تاسی نشرات که وی زیادتر در افغانستان کم مسائل تاسو راتولوی و خبروی؟
اکنون موضوع خب در افغانستان هر روز موضوع نو جدید است، موضوعاتی که زیاد نشر میشه اکنون متاسفانه بگیم وضعیت اقتصادی است و وضعیتی که موساد در ادارات خود بند کرده، این موضوعات زیاد نشر میشه.
کله چې تاسو دا موضوع راخلی، د افغانستان فقر موضوع راخلی او راپور په جوړوي یا خبر په جوړوي وای چې په افغانستان کې ملګری ملتونه وای چاته 20 میلیونه خلک په دې نه پوهیږي چې سبا به څه خوري، آیا په دې خبرم اعتراض وی که تاسو کولی شئ چې دا خبر خپور کړئ؟
بله، این موضوع است که به همه هویده است و موضوع پت و پنها نیست که کس از این پشمان شود. و همکاری هم خصوصا از طرف ریاست ضد حوادث که یک بخش از کمک ها را تمویل میکنه و از طریق نهادها و موسسات را کسب میکنند و از اون طریق نشر میشه و بر مردم میرسد. دیگر اون نهادها همکاری میکنند و یا هم تحت رهبری بگیم که امارت اسلامی در این بخش همکاری میکنند و او را رهبری میکنند، بررسی میکنند، پرسان میکنند که حق به حقدار برسد. و این موضوعات است که همیشه تاکید کردند، گفته شده و یک موضوعی که حتی در سال گذشته بگیم که یک نفر حتی خودکشی کرد در زیر موتر لاری خود انداخت. دیگه موضوعات است که پتو پنها نیست، همه هویداست.
بیا د دې محتوا باندې خو به طالبان له خوا هیڅ اعتراض نه وي. درته وایي خزینه کارکونکي چې تاسو سره مخکې کار کولو ټولې په کور ناستې دي اوس؟
بله بله، ما در فکتیا یک رادیو به نام رادیو زن داشتیم که نشاط میکرد و او رادیو بسته شد. سه رادیو در مجموع در فکتیا بسته شده که در پهلوی از او رادیو زن بود و مؤسس از او هم خارج رفته متاسفانه بگیم و همو کارمندایی که در اینجا باقی ماندن و کارمندا به سرنوشت هستند و اکنون در خانه ها هستند.
دغه کیسونه مسله یا خارج ته د تک د تخلی پر محل باندې زیاتره د خبریالانو په نوم باندې د نورو کسانو وستل څومره مخکې یو څه اشاره وکړه که دغه موضوع ته ډیره واضح کړي، څومره محلي خبریالان په ټوله کې پکتیا کې د دې موضوع نه زیانمن شوي دي؟
بله، کسایی که همراه رسانه های ملی کار میکردن، مثلا همراه رسانه هایی که در مرکز به سطح افغانستان یا به سطح دنیا نشرات داشتن، او کسایی که بودند یک تعداد زیادشان خارج رفته. و کسایی که در رادیوهای محلی کار میکردن، رسانه های محلی بودند، او مردم به جز یک یا دو نفر اگر ما شاهد باشیم بیشتر از اون نرفته، چون زمینه برایشان مساعد نشده و نهادهای حامی خبرنگار هم زیاد توجه برشان نکرده. همیشه ما گفتیم نهادهای خبرنگارا به سطح زون در بعض از ولایت ها وجود داره. در پکتیا تعداد از محدودی از جمله یکی مثلا نهاد اتحادیه ژورنالیست های افغانستان است که در اینجا فعالیت میکنه و محدود. هیچ گاهی نشده که مثلا امرای از او تاکیدن مکررن نشست ها دایر شده باشه که چی مشکلات دارین و چی تقاضا شما دارین. این چیزهایی بوده که نشده و همیشه یک دی موضوعی کیس های گفا رو عقب میمونیم در هر موضوعی که بوده و خبرنگارای محلی خصوصا به رادیوها و رسانه های محلی توجه صورت نگرفته.
مدنه کروتان تاسو بیرتره و گرزو اغلی شیرزاد تاثیرت هوای پدلی کې د غستونز چې جلالزی صاحب یاد کړی، تاسو ورته اشاره کړې ده کنه دوی ګلمند چې په هیڅ برخه کې دوی ته توجه نه ده شوی، دوی هم خبري اعلان دي او هغه چې په کابل کې کار کوي هغه هم خبري اعلان دي، تاسو څومره د دوی دغه ګلې راټولې کړې دي؟
مننه. دا مخکې ما اشاره وکړم، سازمان فوکس یا جوړ شوی دی هغه ژورنالیستان لپاره چې په تبعید کې دي. یعنی زموږ لومړنی فوکس هغه خبرنگاران دي، هغه خبریالان دي چې د وطن وتلي دي په سخت وضعیت کې دوی وستیری. او دا سازمان تیر کال جوړ شوی دی، تیر کال په نومبر کې موږ په فعالیت پیل کړی دی. نو په دې لیک کې اوله اشاره د ویزې ستونزې ته شوې ده چې زموږ ملګري پاکستان کې اشاره وکړه. بل دغه پروسه چې دوی په ایران کې او پاکستان کې دي دغه پروسه را لنډه شي، هغه نور ستونزې چې دوی اقتصادي ستونزې لري. بیا په مجموع کې مونږ بیرته د آزادی حق، د بیان د آزادی حق ته او د رسنوالو وضعیت ته، سانسور ته، د ټولو شیانو ته اشاره هم کړې د افغانستان کې. خو متاسفانه د خبریالانو وضعیت د مخکې هم او د سقوط نه بعد خو د انساني ژوند ټول اړخونه په افغانستان کې زیانمن شوي دي. د ټول څنګه اشاره کړې ده، خو د خبریالانو ستونزې دومره ډېرې دي چې یو سازمان په یوازې یو لیک کې دا نشي راغونډوي، خو موږ ټول شیان ته اشاره کړې ده. اوس چې موږ اوس هم تم یو چې یو غونډه بلرو د سرمنشي دفتر سره،
کله چې دا غونډه تمونګه زو د خبره ده چې خبريالان د یادونه وکړه دا ټول مستونزو باندې د سره مونږه هلته خبري اترې کوو او دا ټول به شریکو نو مونږه اوس هم پروسه کیو د لیک نو وروسته مونږه غونډه لرو یا به غږیږو د سرمنشي دفتر سره او به له هغې نه د پروسه به مخته ځي.
شیرزاد تاسو اشاره وکړه چې دغه د ویزی ستونزه چې ټول هغه خبريالان چې پیران او پاکستان کې دي یا دا چې دوی غواړي خپل منزل ته ورسیږي جرمني کې تاسو دفتر دا په دې وروستیو کې جرمني اعلان کړی دی چې دوی هغه افغانان په ټوله کې واسي خبريالان نه دي ات کړی چې دوی د هیواد ته ورزي هغه ته دغه د کیسونو د پروسس یو د مرحله یو څه وخت درولې ده په دې اړه مور سره خبرې نه دي کړې د دوی دولت سره که تاسو واسي ملګرو ملتونو سره په تماس کې یاست
مونږه دالیک ملګرو ملاتو ته یونیسیار ته بل هغه ټول سازمانونو ته چې په دې اړه باندې کار کوي استولې ده د انارسف دفتر سره او یا هغه ارګنایزیشن چې دلته جرمني کې کار کوي دي مونږ همکارانو سوزل ولیدل او مشکلات او ستونزې مونږ هغه سره خبرې مکوې دا مور سوال چې دغه ستونزې شته دي خو پروسه داسې ده چې د لدینا ډیر د مونږ سازمان یا مونږ هم شي نه شو کوي ځکه دا پروسه د مونږ په لاس نه ده نه د جرمني د حکومت په لاس ده به ځینې سازمانو ته چې هغوی خارجي سازمانونه دي اکثر هغوی ته حق سپارلی دی او مسؤلیت سپارلی دی هغوی کار کوی شي مونږ صرف دا کوی شو چې هغه اواز اوچت کړو د خبره ورسوو او په دې اخر وختو کې خو مکمل دغه پروسه هم ودرېدله ځکه په هغه پروسه کې ډېر زیات تخلف او کرپشن او فساد شوی و نو هغه پروسه هم ودرېدلې ده ټول خبریالانو ته نو زه فکر کوم د لیک سره که مونږ سره ملګر ملتونه همکاري وکړي بیا کېدای شي د دې لارې ټول سازمانونو سره مونږ خبرې وکړو
تر اوسه څه درته نه
ویلي که دا یو یو سازمان سره خبرې کول د مونږ لپاره ډېر سخت
شیرزاد تر اوسه پورې دغه ملګرو ملتونو ته چې تاسو لیک استولې د راتلونکي ناستې یادونه هم وکړه نور علاوه د دې نه چې د ناستې په اړه درته څه ویلي بل څه نه دی ویلي چې دوی به څه وکړي په دې برخه کې کنه
نه دا لیک خو پرون تقریبا استول شوی دی او مونږ غونډه بلرو اول د مونږ نماینده سره سازمان کې چې ښاغلی فایق دی ملګرو ملتو کې هغوی د افغانستان د خوانه استازی دي با لغین مونږ غوښتنه کوو چې مونږ سرمنشي سره به غونډه ولرو او کله چې دې غونډې ته لاړ شو بیا هغه پروسه کې د ټول ستونزې به هم شریکوو او با لغین د مونږ حداقل امید او ارزو غوښتنه دا ده چې دوی به په دې هکله یو قدم به اوچت کړي او هغه مسؤلیت چې شه دي دوی دی په دې برخه کې دوی عملی پاملرنه وکړي دا د
مو مختلفه مدنه کورودان بیرته براو ګرځو زازه سپتا سترزم د ویزه موضوع مو یاد کړ چې ځنی کسانو اپلای کړی د هټه کال تیر شوې ته میاشتې تیر شوې نه میاشتې تیر شوې جواب نه راغلی او بیا د پیسو په بدل کې ویزه تمدیدېږي دا به د پاکستان حکومت افغانان رشوت ورکي څنګه پیسې ورکي چې دا ویزه ورته تمدید شي او چې نه تمدیدېږي لاته ورته څوي
ډیره مننه اغلی سیال زه فکر کوم نه دا ویزه د تمدیدولو په برخه کې خو هغه لمړنۍ فیس چې په آنلاین توګه دغه د ویزه خدمتونه څو پرندې کوي هغه حدودا شل یا سلوریس ډالر راځي او شپږو زره کلدارې چې دا خپل هغه حقیقي فیس ده ولی دغه پیسې چې پراتونکو کې دغه همکاران د دې لډار اخلي چې ګواکې دوی په بازار کې ګرځي نو د پولیسو لخواونه زورول شي دا کمیشن کاران دي چې دغه کار کوي ویزه دوی ته باید شل 2000 15000 کلداري ورکړل شي تر څو دا ویزه چې دوی تمدید تور ته اپلای کړی ورته وری کی او دا چې د دې ترشا لامل څه ده دا تر نن ورځې پورې یو سوال دی چې مونږ هم په ذهن کې دی چې ولې نه تمدیدیږي بالاخره.
تاسو هلته خبریالان مخکې مو یادونه وکړه چې تعداد مو ډېر د علاوه د اسلام آباد نه په نورو ښارونو کې هم اوسیږي. دوی په خپلو کې داسې څه هماهنګیره جوړه کړې ده کومه ټولنه یا داسې د همغږۍ ځای لري چې دوی ورشي پاکستان حکومت سره په دې اړه خبرې اترې وکړي، دغه ستونزې ورته وایي چې دوی د پټمه دي د هیواد نه وځي، یا دوی یوازې مغه چې ویزې راشي د ځینې ځای چې دغه د دوی مشکل حل کړي، یا دوی ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د قل آزاد نه تګ راتګ وکړي.
بله، موږ تقریبا ګروپ لرو د خبري اعلانو، یو نه حتی دوه درې ګروپ دي چې ټول هغه خبري اعلان چې د هرې رسنۍ دي، د رسنۍ کارکونکي او خبري اعلان په ټوله کې سره په ګروپونو کې ګډ دي، او د دې ترڅنګ د ګډې همغږۍ لپاره د پاکستان له پریس کلب سره موږ په وار وار ناستې درلودې، همغږۍ هم رامنځته کړې دي چې ویزې تمدید کې ولې په تیر یو کال رئیس تر نن ورځې پورې دوی ګڼ شمېر لستونه واخیستل چې د ویزې د تمدید په برخه کې به مرسته کوي، هغه کورنۍ چې بې بازاته دي مرستې ورسره مالی مرستې وکړي، یا حداقل ارتزاقي مرستې ورسره وکړي. په دې وروستیو کې حتی یو لست د دې لپاره په تیرو شپږ میاشتو رئیس کار پرې روان و چې یو لست واخلي چې د پاکستان اسلام آباد پریس کلب لخوا دوی ته کارتونه توزیع شي تر څو له زورونې په امن کې اوسي، خو دې ټولو همغږیو هیڅ نتیجه ور نه کړه، نه یوازې دا چې نتیجه ور نه کړله، بلکې همدغه لیست په یو شکل له دې نه ګټه واخیستل شوه، ولې تر نن ورځې پورې نه ویزه تمدید شوله، نه د پریس کلب لخوا کارت ورکړل شو، او نه له بې وسه کورنۍ سره مرسته وشوه.
د دې پر ځای چې تاسو سره مرسته وکړي، د بدو نه بهتر نور بلاخلې ته ولوېدئ.
بله بله،
د اسنادونو د پروسس جریان هم راته وایي. کومو هیوادونو ته چې خبریالانو اپلای کړي په پیښور کې یا په اسلام آباد کې، دا هیوادونو ورته څه وایي؟ څومره باید دوی انتظار وکړي؟ کال، یو کال، دوه کاله، څومره؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله، متاسفانه دغه سازمانونه ګڼ شمېر همکاران چې ورته په تمه دي یوه انټرویو ورکړي، نور په تمه دي چې د سفارت لخوا به تاسو سره اړیکه نیول کېږي، ولې دغه وخت مشخص معین نه دی. او د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو دفتر چې په اسلام آباد کې فعالیت لري، زه وینم او ګڼ شمېر همکاران ویني چې بلا خلک زی کیسونه پروسس کیږي، ولی دغه خبره داسې مبهمه ده، ګونګه ده، مونږ په وار وار په خپل ورغلی يم چې بلاخره دا خلک تاسو څنګه کټګوري هغه کوي کټګوري باندې ویشي چې کیسونه پروسس کیږي. نو د دوی خبره ده چې دا هغه لمړنۍ مقامات لخوا مونږ ته لیست راکول کیږي، مونږ دا پروسس کوو. نو وخت ډیر زیات تر شوې ده، انتظار ډیر زیات ده، لا هم ولې مشخص نه ده چې کله به دوی له خوا مثبت جواب تر لاسه کړي د همکاران. او د ملګرو ملتونو چې یادونه مې وکړه، بیلابیل کسان دوی انتقال پروسې کې شاملې، خو چې دوی ته وایي یعنی دلته په دې وروستیو کلونو کې د افغان خبریالانو یعنی کیس په طبقاتو سره خو خطر طبقاتو سره نور فکر نه کوم چې تر دې خطرناک کې سونه وی، هغه د ژوند خطر چې څومره ډیر خبري اعلان په افغانستان کې په دین سبا ورځو کې ده ډیر بنوي، نو هیڅ ډول پاملرنه نه ورته کوي. خو هیله دا ده چې دغه لیک په دې ورسته کې چې ولېګل شو تیر ورځ یو خلاص راوړنه ولري.
دا سیمول کې د زاسېب چې د افغان خبري اعلان په نوم زیاتره پاکستانی خبري اعلان هڅه کړې ده چې له پاکستان ووځي، دا رښتیا ده؟
زه دقیق اسناد پلاس کې نه لرم، ځکه کله چې ویدا کوم نو باید اسناد وړاندې شي، هم دا سیم کاران ولې د ویدا په تر حد شته.
مننه تاسو بیرته راو ګرځو. رازم تاسو ته جلال زی صاحب، ستاسو هم کاران چې په افغانستان کې وو د سقوط نو وروسته ایران او پاکستان ته ګډوال شوې دي، یا یوازې یا کورنۍ سره تللې دي، که څه مخکې ستاسو د وضعیت یو څه اشاره وکړه، کده ډېر په دې اړه راته وایي چې دا غوی نه کم یو بریالي شوې دي چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته لاړ شي.
تشکر. یکی از همکارای ما که پاکستان رفتند همراه فامیل خود
در شرایط سخت پاسپورت به دست آوردن سال گذشته و مشکلات سپری کردن بعد از باز رفتن پاکستان، چون وضعیت قسمی بود که گفتم میشد شاید هم در یک ماه یا دو ماه سه ماه این کسا خارج میشه. وقتی وارد اونجا رفتن دیگه خب مشکلات کسای پلیس برشان ایجاد میشد، همیشه اون موضوع خب برعکس، مثلا در شهر میگشتن از او پول میگرفتن و این موضوع بود. در پلی از وقتی که رفتن یک کمپی که از سوی سازمان ملل متحد فکر کنم ساخته شده بود یا از هر نهاد دیگه که بود به اون کمپ یا رفتن، در اونجا تعداد زیادی از خبرنگارا و افغان ها زندگی میکردند و چندین بار برشان پول آمد که توضیح شد و او پول ناچیز، مثلا نهایتا یک ماه اگر مشکل از آره حل میکردن بعد از او بازی ها مجبور به این شدن که باید حتی خانه زنگ بزنن در افغانستان پول درخواست بکنن و پول بعد از بیارن. تا اکنون هم دوستای ما که در پاکستان هستن به سرنوشت هستن و تا نتیجه از کار به دست نوردن که مثلا چی میشه آینده چی رقم هست و چی گونه پیش میره.
خیلی اغا خبریالان چه اثبات دی پا افغانستان کی؟ اغوی چه بیکاره دی بیاد دوی وضعیت سمره توپیر کهی این اغوی چه پا پاکستان که بیسر نوشته دی و دوی چه پا افغانستان که دی؟
بله، خب خبرنگارهایی که در افغانستان هستند شاید هم برای تعدادشان زمینه مساعد شده باشه که خارج جره رفتن یعنی یک رای راحت برشان بوده، اما شاید هم را انتخاب نکرده باشند و افغانستان انتخاب کرده باشند. و وضعیتی که فعلا در افغانستان مردم به سر میبرد، تنها خبرنگار نه، در مجموع مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. موضوع اساسی که فعلا وجود داره موضوع اقتصاد است و او خبرنگارایی که فعلا در اینجا هستن شاید هم تعدادش راههای قاچاق انتخاب بکنن، به خاطر که از یک راه کیسای از به سرنوشت موندن نتیجه مثبت نگرفتن یا نه جواب رد گرفته شده و نه جواب مثبت. در اینجا وقتی یک نفر که مجبور شوه مجبور است که او باید راه قاچاق انتخاب بکنه و تعداد از کسایی که دوستایی که ما مشناسیم و نشست داریم امروزشان بعض اوقات همچون موضوع اشاره میکنن، میگن اگر زمینه مساعد شوه ما مجبور هستیم که برای قاچاقی باید خارج برویم، چون اینجا وضعیت اقتصادی خراب است و اون رسانه هایی که بودن کار میکردن رسانه بسته شده، این مردم به سرنوشت. و شاید هم به وضعیت ما میبینیم وقتی در شهر اگر مثلا یک چیزی دکان جور کنه پیسه ضرورت داره، او پیسه نداره که دکان جور بکنه. دیگه به اون اساس ممکن تعدادی از خبرنگارا حتی مجبور بشن که باید راه قاچاق انتخاب بکنن و برن خارج.
جلالزی صاحب دام راته وای د یو نیم ځوانانو چې پانتون کې پات دی او دوی ژورنالیزم وای که تاسو ورسره ناسته ولاړه لری څومره په دوی کې د روحیه پات ده چې باید خبریال شي؟
بله، اما بعضی اوقات هم گفته میشه میگه شر بالا شو که خیر ما باشه. در اینجا زمینه خیلی خوب برای محصولین مساعد شده، چون تعداد از خبرنگارا خارج رفتن، تعداد از رسانه ها بیکارمند شدن و تعداد از رسانه ها مشاهده هستیم که عملا دوباره نشاط خود آغاز میکنن. به اینجا زمینه زیاد به این خبرنگارای جدید و بر نسل نو مهیا شده و این کس ها کوشش میکنن که در اینجا کار بکنن، زمینه برشان مساعد است و خصوصا رسانه های محلی. تعداد از خبرنگارایی که ما مشناسیم همیشه یاد میکنن میگه ما از یک رادیوی محلی شروع کردیم، از یک رسانه محلی آغاز کردیم. در اینجا در پکتیا پانتون پکتیا که هستم بخش ژورنالیزم داره و تعداد زیادی محصولین همراه رسانه های محلی همکار هستند، کار میکنند و از امون طریق میخواهند که آینده خوب دور روشن داشته باشند.
یعنی پتول کستاس در خبر هدف داد اگوی چه پخا کار کولو پده وجه چه امنیتی ستونز دی اوز محل ورطا دوی رسانه پریخی دی پا پاکستان یا ایران که دی یا زینی توانی دلی دی چه نور حوادون تزان واباسی او چند ساقو تا برابر شویده چه اوز محل نویدی پده برخکی؟
بله بله، عملا در رسانه های تصویری ما مشاهده میکنیم بونسیال که تعدادی از کارمندایی که ظاهر میشن در رسانه کسایی هستند که نو هستند یا هم در رسانه های محلی کار کردن و عملا حالا آمدن در رسانه های ملی کار میکنن.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسی. اغلی شیرزاد تاسی ترازم، تاسی څومره هیله مند یاست دغه کار چې پیل کړی دی یا په ټوله کې تاسی چې په دغه برخه کې کار کوئ د افغان خبریالانو لپاره به مفید واقع شي که نه؟
زه وایم د مو ملګری اشاره وکړه چې د افغانستان د ژورنالیزم وضعیت ښه شوی دی، نوي خبریالان راغلي دي تلویزیون ته، دا ډېره ښه خبره ده. خو دوه شیان هم هېر نه شي، یو ښځینه خبریالانو ته وضعیت ډېر خراب شوی دی،
پینزه اتیا فیصد خبریالان یعنی په پینزه کس کې یو کس کار کوي، نو ټول په کور دي، تلویزیون کې سم کار کوی نشي. بله خبر دا ده چې کله تاسو سانسور سره کار کوئ، تاسو ژورنالیزم نه پروپاګاندا کوئ، بیا ژورنالیزم ته ډېر غټ خطر دی. کېدای شي هغه خبریالان چې تربیه کېږي هم پروپاګاندا کې تربیه شي، خبریالي کې تربیه نه شي. بل د لیک سره مونږ ډېر امیدونه سره د لیک ته ډېر امیدونه لرو، او مونږ غواړو چې دا لیک ملګرو ملتونو سازمان او د سرمنشي دفتر په ډېر جدي توګه تعقیب کړي. او خوشبختانه د مونږ رسنۍ هم دا اواز مونږ سره بدرګه کړی دی. دا ښکاري چې مونږ وکولای شو حداقل دا اواز د ملګرو ملتونو دفتر ته ورسوو، مخامخ غونډه ولرو، او دا ستونزې په واضح توګه یو یو هغوی ته په مخ کېږدو او ورنه پوښتنه وکړو چې تاسو مسؤول یاست، دغه ستونزې دي په دوه کال کې څه کړي دي او څه کوای شي. حداقل دومره امیدواري شته.
غلی شیر، دلته یو بله پوښتنه له تاسې مطرح کوم چې مخکې مو د جلالزی صاحب د خبرو په ځواب کې وویل چې په افغانستان کې که چېرته داسې وضعیت ادامه پیدا کړي، کېدای شي د خبریالان چې تربیه کېږي دا د ژورنالیزم په دغه کې نه، بلکې د پروپاګندا په یو چوکاټ کې دوی تربیه شي. اوس مهال ښایي په افغانستان کې په ټوله کې هغه کسان چې په دغې برخه کې کار کوي څنګه دوی کولی شي چې هم کورنۍ ته، ځکه چې دا د عاید یو طریقه هم ده چې هغوی پیسې ترلاسه کړي یو څه اندازه، او هم عاید ترلاسه کړي او هم یو څه اندازه دوی وکولی شي هغه د ژورنالیزم اصول ځان سره وساتي؟
اوله کې خو زه دا وایم چې د ما د ټول خبریالانو ته سلام دی، او خاصتا هغه ښځینه خبریالانو چې افغانستان کې اوسندي او کار کوي او هغه ورونه چې دوی سره دي. دا واقعیت خبره ده چې دا ډیر سخت کار دی چې په دې شرایط کې هلته خبریال پاتې شي څوک. زه بل فکر کوم چې اول خو هیله به دا لرو چې هغه معیاري ژورنالیزم به تعقیبوو، که نن نشو تعقیبوای دا هیله مندي به په زړه کې چې سبا بل سبا ته دغه معیاري ژورنالیزم دا به موږ تعقیبوو. بل هغه نوی خبریالان چې راځي، زه مطمئنه یم چې په هر تلویزیون کې په هر رسنۍ کې د مخکې نه نور خبریالان شته دي چې ژورنالیزم اصولو سره دوی کار کړی دی، کلونه تجربه لري. دا فکر کوم مهم به وي چې دوی ته واضح کړی شي چې دغه راپور چې تا ولیکلو دغه دغه ځي کې د ژورنالیزم اصولو سره دغسې باید لیکل شوی وی، خو دغه مسؤلیتونه دي، دا به ته زده کوي، دا به ته یو ورځ دغسې نه لیکي. ځکه ډېر سر خطونه دي. تیر کال زه خپله په یو تحقیق کې غړې وم، هغه تحقیق کې مونږ د ډېر خبریالانو نه آوازونه واخیستل، مصاحبې مو کړې، او هغوی مونږ ته وویل چې ډېر واضح شیان دي چې مونږ پرې لیکنې نه شي کولی. لکه هغې وخت کې د ښځو خبره وه، د ښځو وتل او مظاهرې وې چې دوی سم نه شو کبر کولی، د هزارګانو قصه وه، د ماینورټیز یا هغه کسان چې بې ځایه کېدل، د دایش قصه وه، او دا ټول شانل ته شته دي. او اوس هم د مونږ ملګري چې افغانستان کې دي په واضح توګه دلته ویلی نه شي، خو کله چې مونږ هغه یو شخصي ورسره مونږ ته وایي، دوی د خپل امنیت ته د پام وکړي، خپل کورنۍ ته د پام وکړي، د دې انساني حق دی، ژورنالیزم سره د کار وکړي، او هیله مقاومت به د لاسه نه ورکوي، او هغه نوي خبریالان چې راځي هغه به سم د ژورنالیزم اصولو سره سم روزی، او یو ورځ به ورته وایي چې ته یو ورځ به خبریالي کوي، د خبریالي د اصولو او ژورنالیزم د اصولو سره سم.
ډیره مننه کور ودان. زموږ بل قدرمنه ملمنه هم وصل شوې ده، هیله مند یو چې دا ځلې غږ واورو. خاطر جانې که تاسو زما غږ لري، ستړي مشي.
سلامونه، بخنه مو منه چې ځان سره وصل شم خبرونه ته، نه پوهیږم ستونزه چیرې وه، خو په هر صورت اوس مو غږ لرم.
مننه کور ودان. خاطر جانې، موږ په افغانستان کې همدارنګه په ګاونډي پاکستان کې یو څه د خبریالانو ستونزې راوسپړلې، تاسو راته وایي هغه خبریالان چې برېټانیا ته راغلي دي یا په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې میشتي، دوی په څه وضعیت کې دي؟
خب دا ښایي عادی چې هر څوک چې خپل هواد کټ کډ کوي هر څه باید له صفر او له پایله شروع کړي او له پایله باید ځان ته جوړ کړي، یعنی هغه د ژوندانه په هغه پړاو کې چې په هغه کچه کې چې خپل هیواد کې نورو هیوادونو کې هرومرو نه شي کېدی چې باید هماغه ځای ځایګي کې باید پاتې شي. نو ستونزمنه ده ځینې چې له د کابل سقوط رئیس راغلی دی، ځینې اوس ځینو یې ځان ته لږ څه مناسب ژوندانه جوړ کړی او د ژوندانه چارې پر مخ بیایي، خو ډیری یې اوس هم سرګردانه دي، اوس هم د دې په لټه کې دي څو ژبې زده کړي. ځینې هیوادونو کې ژبې ورته خورا سخته تمامېږي چې له پایله یې باید ژبه له سره شروع کړي او وروسته له هغه بیا په ټولنه کې ځان ته ځای ځایګۍ وموندي. نو هومره ښه ژوندانه نه لري، دې تر څنګ بیا په یو ډول ژور خفګان هم ځینې یخته کېږي. د ډېری کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي، ستره ستونزه یې دا موږ بللی شو، خو ښه دی، یعنی له امنیتي لحاظه ژوند ډېر لږ څه ښه دی، لیکن په ټوله کې ځینې ډېر لږ شته دي چې بیرته خپلو د خپلې خوښې وړ یا د خپل افغانستان د دندې مطابق دنده لري. ډېری یې باید له پایل او له سره بل مسلک ځان ته وټاکي او بله دنده باید پیل کړي، چې فکر کوم ډېره ستونزمنه ده. خو بس موږ د افغانانو ژوند هم دغه سي دی، بیا په تیره د هغو افغانانو ژوند ستونزمن دی چې اوس هم په آسیایي هیوادونو کې د افغانستان په ګاونډۍ هیوادونو کې پراته دي او د یوې لارې موندلو په لټه کې دي. هغوی ته فکر کوم تر رسیدلو افغان خبریالانو لا ژوندانه سخت دی.
مننه مننه. دا چې روحي او رواني ستونزې څومره دي، اول به زازای صاحب ته ورشو چې دوی په پاکستان کې دي. زازا صاحب تاسو راته وای هغه خبر یلان چې هلته دی او کورنۍ هلته دی، ماشومان هلته دی، د دوی د زده کړو په اړه راته وای او د دوی د روحي او رواني حالت په اړه راته وای چې څه وضعیت کې دی دوی.
ډېر مننه. روحي رواني حالت خو تاسو باور وکړئ هغه ګڼ شمېر همکاران چې خصوصا موږ په یو ځای کې کار کړی و د تیرو کلونو په پرتله، یعنی دومره فرق، دومره توپیر راغلی دی دوی په خبرو کې، د دوی په کردارونو رفتارونو کې، چې اصلا د باور او تصور وړ نه و. بله مسله دا ده چې نه تنها دا چې ښوونځي خو ډېره لرې خبره ده، د ګوتو په شمېر کورنۍ کولی شي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي، ولې نور ګڼ شمېر افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي حتی د کورونو کرایې ته حیران دي چې دغه میاشت پوره کېږي، نو بله میاشت څنګه کولی شم چې د کرایه ورکم. بله مسله ما چې مخکې یادونه وکړه د ویزو ده، دا ویزې که یو څوک یو کس وي دوه کسه وي خو ډېره به مشکله نه وي، ولې یوه کورنۍ چې د کورنۍ غړي اووه اته کسه وي او دوی د کورنۍ هر غړي ته په دې شکل باندې ویزه نه وي، که چیرې نه وي هم نه کې که خدای مقابل آخره دوی بیرته افغانستان ته لیږدل کېږي یا د کوم کار جوړیږي، نو دوی به ډېره غټه جریمه ورکوي چې په هر کس باندې تر $1,400 ډېره جریمه راځي. نو دغه اقتصادي ستونزې په خپله د دې لامل ګرځېدلې دي چې ټول روحي رواني وضعیت له اړخه په ډېر بد حالت کې دي، او دا حالت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. نو یوه لویه هیله زما او د ګڼ شمېر نورو همکارانو دا ده چې دغه خبریالان چې په تیره کې به دوی د خلکو پر وضعیت باندې خبر جوړاو او د خلکو بد وضعیت او د خلکو د مظلومیت غږ وړاندې کوو نور ته، نن دوی په هماغسې مظلومیت کې واقع دي، دوی داسې پاتې نه شي.
مننه کور ودان. موږ هیله مند یو چې یو ورځ دغه ستونزې د افغان خبریالانو حل شي. خطر جانې تاسو راته وایي زازا صاحب خو اشاره وکړه چې هلته اقتصادي ستونزې، روحي او رواني ستونزې او په ټوله کې د هغوی کور نشتون او د ویزې نشتون دا سره غاړه شوي دي چې بالاخره دغه افغانان په دغې ستونزو اخته دي او رواني ستونزو سره مخ شوي دي. په اروپایي هیوادونو کې خبریالان څو ستونزې لري چې دوی په رواني او روحي ستونزو اخته کیږي؟
دغه جلا وطنی خپل په یو ډول فشار راوړي پر هر انسان چې وي، که هغه د هر هیواد وي. بیا زموږ د افغانستان وګړو په څیر چې هیواد یې باغ حالت کې پریخه او دغه یوادونو تراغلی دی پاغوی بیا لا سخت فشار راځي د ته چې کله ځای پرتل کوم هغه کسان هغه کډوالان چې د افغانستان دی او په خوار غلی دی هغه لیک څخه وضعیت کې دی یعنی ځان ته توجیه لري ځکه چې خپل هوډ او خپل نیت راغلی دی خو دغه افغان خبریالان چې وس راغلی دی یعنی د کابل ته سقوط وروسته د امنیتی ننګونو له کبله اړ شوي دي چې باید هیواد پریږدي او دغه هیوادونو ته راغلي دي دوی بیا لا تر فشار لاندې دي د دې تر څنګ ګڼې ننګونې دي لکه د ژوند له سره پیلول بیا د دندې موندل چې وس ډډای مډډیری یې نشي کولی چې بیرته خبریال شي بیرته په یوه رسنۍ کې کار وکړي یا یو فرهنګي او اداري کار ترسره کړي خای ډیری یې وس همدا اوس په شاقه کارونو اخته دي او کاریګرۍ اخته دغه وادونو کې که څه هم د پرتلې وړ نه د افغانستان او د غذای خو بیا هم ډیری یې ځینې وادونو کې چې ژبه خپله ژبه لري لکه فرانسا جرمني او دې ته ورته ژبه ستونزه ژبنۍ ستونزه ورته سخته ده دغه وضعیت او له ټولنې سره په یو ډول تړاو موندل او جوړښت ورکول او ټولنیز بستر غوړول فکر کوم هغه به ښایي ورته دومره ستونزمنه نه وي ځکه چې خبریال له دغو چارو ځان ایستلی شي او د دغو چارو ترسره کول ورته ستونزمنه نه ده خو دغه نورې هغه ستونزې دي چې زه فکر کوم وخت ته اړتیا ده چې باید دوی
هوارکړي بالکل مننه جلال زای سپتا سترازم مخکیم اغل شیرزاد یادونه وکړه چې دوی به پراتلونکي کې د افغانستان په ملګری ملتونو کې د افغانستان د ساج سرناسته ولري تاسو اونده ورته خپل کې مستون زیاده وي چې دوی پغې نهسته کې یاد کړی
بیشتر است ما که چند موضوع مشخصه میخوایم یادآوری بکنم یکی او خبرنگارایی که در پاکستان مثلا کسای خبرنگارای محلی هستند و در پاکستان یا در ایران بسر میبرند توجه جدی بر آنها صورت بگیره موضوع اساسی است و بخش بعدی که کارمندای رسانه‌های محلی که در ولایات هستند اساسی سازمان‌ها باید توجه برشان صورت بگیره چون رسانه‌های محلی عاید بیشتر نداره عاید بیشترشان از اعلانات تجارتی است و زیاتر پروژه‌ها و قراردادی‌هایی که قبلا بگو قراردادی ها و گپا نیست و باید بر از آن توجه جدی صورت بگیره یک سال گذشته یک آوازه نشر شد که تعداد از سازمان های خارجی یا یونمای هر بخشدگی کسه بر کارمندای رسانه ماش تعیین میکنن مثلا در ماه $200 یا $150 بر از آن ماش میده و آوازه ها بود و همون نام بود و دیگه چیز هم نشد و باید در این بخش هم این سازمان ها هم رای رسانه های محلی توجه کنند چون زیادتر اوقات نشرات و برنامه هایی که نشر میکنند به خاطر مردم کار میکنند و توجه نهادهای مرکزی متاسفانه که بالای رسانه های محلی بیشتر نیست دیگه این رسانه رو باید تقویه بکنند کمک و همکاری باید همراهشان بکنند کارمندایی که به سرنوشت هستند اکنون رسانه هایی که بسته شده و کارمندا بیکار هستند کار نمی کنند و زمینه کار برشان مساعد نیست و پول ندارند که مثلا اگر دکان جور بکنند یا کدام کار دیگر شروع بکنند بر از او پول ندارند عاید ندارند دیگه این کارمندا رو باید خیلی زیاد جدی تعقیب بکنند و حتی شهرت از رو پیش خود بگیرند و همراهشان همکاری صورت بگیرند
دغه مننه کوروادان اخلي شیرزاد روستي شیبيدي که تاسو مڅویل غواړی چې اضافه کوی مهرباني
بالکل سیال صاحب ما د ژورنالستان چې په تابعیت کې دی په دې حق له خپل ماستری تیسیس لیکلای دی په دې حق له ځینې نکات اشاره کوم چې ما ومندل دا و چې هغه ژورنالستان چې په تابعیت کې دی دوی د دې ستونزې توپیر لدی دا غا کال نه چې دوی راضی که ډیر وخت تیر کړی ستونزې لکی او که لږ وخت تیر کړی په وایل کې ستونزې ډیرې دي بل خبره د ژبه مسله ده که دوی انګلیسي زده یو هغه ملکو ته ځي چې انګلیسي خي بیا کار آسان ده خود اغا اروپایی ملکو تا چرازی بیهی کار سخته لکه ناروی هیزی که جبه نارویجی ده هیت رسانه پا انگلیسی کار نکی بل خبر ده ادغام مثلا ده دوی ادغام سخته او دوی یو رقم تخبل هویت دلاسه ورکی اغا هویت چه دوی مسلک سره تراو لری بل دوی تعلیمی اسناد دی چه پزنی ملکو که قبلیگی او پزنی ملکو که اصلا نقبلیگی لکه چرتا چه زیم از اسکندنویا کیمه ناروی کیمه بل بله مسئله دوی سره دی دی حقی ملک آسانتیاوی دی چی دوی تا برابره یعنی دوی پخپلا هیچ سکوای نشی خو حقا ملک چی کم آسانتیاوی دوی تا برابره در غی پا اساس بدوی چلیگی ما تیر کال کلا چه دا تیزیس بولی کلو زده بانده هم پوی شما چه کلا دوی کار کهی پرسنه ای که دوی تا دی یو ژورنالیست یا خبریال مستقل آزاد پسترگا کتل ایس کلا نکتل کیگی او صرف دی یو مهاجر ژورنالیست پسترگا کتل کیگی بغیر دی اغینا ما دی ملگری خبری نوٹ کری محلی رسانه دا باز مونگا حتمان شریکو او هیله دا چه یو چبه
مننه کور ودان مگه هیله من دیو چه تاسو چه کما ناست لری پراتلونگی کی ټولی د ژورنالستان هغه ستونزې چې جلال زئی صاحب ورته اشاره وکړه د هم په خپل ناست کې یاد کړی او د ته هم رسیدنه وشي له ټولو قدرمنو ملمنو او له تاسو ریدونکو هم نړۍ مننه تر بلې خبرونې خې چاري
لگنگا تر سمرقند لگنجا تر باسینا لگنگا تر سمرقند لقنی تر فرارودا لقنی تر فرارودا للا هو رتر خجندا للا هو رتر خجندا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا ظلمو دی یا تھنونا دخستا پیغلو نسادا لبامی بل خارا پاتا لبامی بل خارا پاتا دنوروز دسہر بادا نوروز نہ سحر بارا نوروز نہ سحر بارا نوروز نہ سحر بارا
آزادی رادیو چلیروش ساتھا لتا سو سردا